سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې دا ماخوسته 9 بجې شوې اپیل کوو د دې سات خبرونو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي. یونما په یوه خبر پاڼه کې چې نن یکشنبې خپره کړې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روزوا اوتنبایوا له قوله ویلي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لس بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف یې کړي. نوموړي همداراز ویلي دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نه زغملو وړ محدودیتونه پراخوي، ان له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼي. طالبانو په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته له دې چې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، یو شمېر رسنیو د راډیوګانو او همداراس آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل، څو هغه نجونې چې له ښوونځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي. په خوست کې څو سرچینو ازادي راډیو ته نن وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رسنیو یو ته ویلي چې نور لش پګم ټولګي پورته د زده کړو آنلاین او رادیو خبرونه ودروي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی لش پګم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې او وروسته یې امر وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې د پوهنتونونو دروازې هم بندې وي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو 110 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کډوال په خپله خوخه او په زوره د تورخم سپین بولدک وریخم پله او اسلام کلال له لارو افغانستان ته داخل شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه. ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوې چې طالبان پر ښځو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي. میکال پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې دوی هغه میلیونونه ښځې او نجونې نشي هیرولی چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي. د همداراز وویل چې بایدن او مرستیال یې افغانانو ته شا واړوله او دې چارې طالبان وهڅول چې د افغان نجونو او ښځو د لسیزو بریاوې له منځه یوسي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم هم وایي د دې ډلې مخالفان د نجونو زده کړې د فرض درجې ته لوړوي او د زده کړو مخنیوي یو لویه بې عدالتي بولي. ندا محمد ندیم وویل چې د طالبانو مخالفان د ښځو د ورځې په مناسبت د ښځو د تعلیم له موضوع څخه شر جوړوي. په پاکستان کې نن یکشنبه په 2 جولای ترافیکی پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې 12 زیارتوال وو چې د ایران له پولې څخه د تیرېدو اجازه نه و ورکړل شوې. په لومړۍ پیښه کې 22 کسان هغه وخت مړه شول چې د دوی د سپرلۍ بس د پنجاب ایالت او د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ترمنځ آزاد پټان ښار ته نږدې په دره کې ولوېد. په دوهمه پیښه کې 12 کسان هغه مهال مړه شول چې د سپرلۍ بس یې د بلوچستان ایالت د مکران د ساحلي لوی لارې په دره کې وغورځید. دغو کسانو هم غوښتل چې د زیارت لپاره ایران ته لاړ شي، خو ایران اجازه نه و ورکړې. د جرمني چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې د دغه هیواد په لویدیس کې څو تنه په چړې وهلي او وژلي وو. د چارواکو په وینا دغه کس 25 کلن او د سوریه وګړی دی. د رویټرز خبري اژانس د خبرو له مخې د دوسلدورف پولیسو او فدرال څارنوالانو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې مشکوک کس ځان تسلیم کړی او پر خپل جرم یې هم اعتراف کړی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د شواهدو له وړاندې ولو پرته د دې حمله مسولیت منلای دی. د یمن په جنوب کې د تاس په ساحل کې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي. د دي د مهاجرت نړیوال سازمان د یک شنبه په ورځ د اعلان وکړ چې د دیالاسو تانو پر مړینه سربیره 14 کسان نور به درک شوي دي د همدارز ویلي چې په کښته کې 1500 ایتوپیان او 2 یمنیان سپاره وو د بیړۍ د ډوبېدو د علت په اړه څه نه دی ویل شوي او اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر ځینو برخو بریدونه کړي دي د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حمله مخنیوي ښودلی په دې خبری ټولګه کې یو ځل بیا زه فرشته صاحب تاسو هرکلی کوم د خبرونه کې براسره واوري چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو لامل د رامنځته شویو ستونزو د هواري په هڅه کې نه دی بریالي شوی او د همداسې دا راپورم لرو چې یو شمېر افغانان د کابل جلال آباد په لویه لار د دویم سړک په جوړېدو خوشاله دي
نو طالبان چې د اعلان کړی چې دا ډیر خوخمه ډیر بيخي اندهي زیات خوخمه په دې باندې چې د دویم سړک جوړ شي او لار په خشي د هر څه لپاره تګ راتګ لار بډیر اسانه
او د دې تر څنګ د منځنۍ اسیا د اتلولۍ په لوبو کې د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره لوبډلې اتلولۍ د افغانانو د هر کلی سره مخ شوې ده
ډېره خوشحالوونکې صحنه وه او دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری و او انشاءالله د ټولو په شونډو یې مسکا خوره کړې ده
خپرونه د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونو سره غزو ملتیا مو غواړم
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه له راپورونو سره غزو وزو د خبرونه لومړی راپور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر د طالبان حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون په اړه خبرګون ښودلی دی او ویلي دی چې دا قانون د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نزغملو وړ محدودیتونه لا پراخوي دې قانون ته یو شمېر نور کورني او بهرني خبرګونونه هم ښودل شوي خو د طالبان حکومت د امر بالمعروف دې نوي قانون ته له پراخو کورني او بهرني خبرګونونو سره سره پر تطبیق هم ټینګار کوي په دې اړه زموږ د همکار سنا کاکړ راپور ته وکړي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نوی قانون ته خبرګون سره ویلي دا قانون د اشخاصو په فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسبینو ته د پلي کولو واکونه ورکوي یونما نن په یوه اعلامیه کې د دغه دفتر د مشري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روس او تونبایوه په حواله لیکلي دا د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی چیرې چې محتسبین اختیاري واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لس پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف یې کړي نوموړي زیاته کړه دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نسغملو وړ محدودیتونه لا پراخوي چې هم له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي په ورته وخت کې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ویلي د ولسمشر بایدن او د هغه مرستیالي حریس لخوا د افغانستان له ښځو سره د مرستې په اړه د تشو ژمنو وروسته په ټوکوی د طالبانو ترهګریز رژیم په ښځو باندې خپل بریدونه یو پړاو نور هم زیات کړل او ان په عامه ځایونو کې د دوی د سترګو په ښودلو هم بندیز ولګوه یا د کمیټې د اګست په 24مه نیټه د دې کمیټې د مشر مایکل مکال په حواله لیکلي موږ نشو کولای هغه میلیونونه میرمنې او نجونې هیرې کړو چې د طالبانو له لاسه کړیږي د دغه کمیټې په خبره نړیواله ټولنه باید د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو په برخه کې ټینګه ودرېږي د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ایتلاف پنجرې امید د افغانستان د میرمنو غاق او یو شمیر نورو اعتراضي غورزنګونو هم د اعلامیو په خپرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د افغان میرمنو د ژغورنې لپاره لاس په کار شي خو د دې ټولو پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د اګست په 24مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي یوې ناسته کې ویلي چې د دې وزارت قانون له شرعي احکامو حنفی فقیر اخیستل شوی او په بشپړه توګه ملي کیږي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده توشیح کړی، د لسمه ماده کې د ښځو پر غږ او مخ لوڅولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه راز د ښځې غږ چې سندرې، نعتونه او قرائت پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یا په لوړ غږ ویل یې اورد بلل شوی دی. د طالبانو حکومت د قانون یو شمېر ښځینه خبریالانې هم اندېښمنې کړي دي. یو له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده او د طالبانو تازه قانون ته خورا اندېښمنه ده.
ما ته ډېر د اندېښنې وړ دی چې د یوې لس کسیزې کورنۍ د عاید سرچینه بیکاره شي. زما په شان ښایي نورې ډېرې داسې مېرمنې دي چې په رسنیو کې کار کوي خو بیکاره کېږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولی ساده ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرکز هم د طالبانو حکومت د تازه قانون په اړه اندېښنه لري او د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي. نوموړې زیاته کړه
و احتمال زیاد این طرزل عمل
په زیات احتمال کومه کړنلاره چې دوی په نظر کې نیولې احتمال لري چې د افغان خزینه خبریالانو پر فعالیت هم تحمیل سي او خزینه خبریالانې د افغانستان دننه له رسنیو څخه په بشپړه توګه حذف سي،
افغانستان حذف شول.
د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د افغان جنو او میرمنو پر وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو نقص بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا چې افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو مو غږله ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان د تحلیل کرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو د تقاضا د کمولو او په دې هیواد کې د یادو توکو د استعمال له امله د رامنځته شویو پراخو ستونزو د هواری په هڅه کې نه دي بریالي شوي. دغه شبکې نن یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید له کمیدو سره لا هم تقاضا کمه شوې نه ده. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزی ناورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه ANN وایي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمیدو سربیره د مخدراتو کو تقاضا په لوړه کچه موجوده ده. دغه شبکې نن یک شنبه د اگست په 25مه په خپل خبر کړي تیرانیز راپور کې په افغانستان کې د مخدراتو کو دوامدار کارول کړکېچ بللای دی. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدراتو کو د تقاضا د کمولو او په دې هواد کې د یادو توکو د استعمال لامل درمسته سوی پراخ ستونزو د هواری په هڅه کې نه دی بریالي سوی. د راپور په ټکو د عامه پوهاوي نشتوالی، رواني جګړه او د درد د ورکېدو په پلمه د تریاکو دودیزه کارونه په دغه هیواد کې د تریاکو د کارونې ستر لاملونه دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له روږدي کېدو سره د مبارزې په برخه کې هڅې کړې، د تریاکو د تولید او کوکنار د کرلو مخه نیول سوې او په مخدره توکو روږدي هم د درملنې په هدف راټول سوي. خو په ټکو یې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ د بودجې د کمښت له امله د ملنی مرکزونو په تړل کېدو دا ستونزې بیرته زیاتې سوي دي. د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې لیکل سوي چې په 2022 کال کې په میمیاس کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د روږدو کسانو د درملنې له اطاعت یا مرکزونو څخه 44 لا هم فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه ادا کړی چې په تېر یو کال کې له 20 د زیاتو روږدو کسانو درملنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ویلي چې دوی په روغتیایي مرکزونو کې د روږدو د درملنې تر څنګ خپل روغتیایي ټیمونه کورونو او زندانونو ته استوي او د روږدو کسانو درملنه کوي. خو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دا کړنلاره معیاري نه بولي او وایي چې جبري او ناڅاپي درملنه کمه ګټه کوي او مخدره توکو ته د روږدوالي د بیرته ستنونې ګواښ زیاتوي. د افغانستان د روږدو په اړه وروستۍ سرشمېرنه په 2015 کال کې سوې چې د روغدو شمېر یې هغه مهال له 3 میلیونو زیات اعلان کړی و. خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مالیې او اداري مرستیال په دغه هېواد کې د روغدو شمېر له 5 میلیونو زیات یاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هغه کسان چې په مخدره توکو روږدي دي وایي چې دوی د کورنیو د ستونزو او روحي فشارونو له امله د دغو توکو کارونې ته مخه کړې ده. په بدخشان ولایت کې په مخدره توکو روږدي لالی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په خپل کور کې د روږدوالي د پرېښودو په 45 ورځنۍ دوره کې ده.
د جګرخونی ستړیا له امله او دچمن نشو کولی درس ووایم او د ځانو او اولادونو ژوند مې جوړ کړم. ما تریاک څکول او په دې سره به مې ستړیا ختمېده. اول مې تریاک څکول، وروسته مې بیا کابل کې شیشه څکوله.
له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې 2 میاشتې وړاندې په خپل یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د 95% کموالي تر ټولو زیاتې اغیزې پر بزګرو پرېوتي او په دغه هېواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. یو این او ڈی سی تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د 95% کموالي خبره کړې وه چې په ټکو یې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه 10,800 هکتارو ته رسېده. په داسې حال کې چې دا کچه له هغه یو کال وړاندې 233,000 هکتاره وه. د مخدره توکو کښت او تولید په افغانستان کې له سترو ننګونو دی چې ملګرو ملتونو او د ګڼو هېوادونو استازو د دوهې په 2 غونډه کې د طالبانو له پلاوي سره پرې خبرې هم وکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوس د ماخام لشپګو د سهار تشپګو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو نړیواله موضوع ته امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اختلاف واټن کم کړي او په دې توګه په غزه کې اوربند يرغملو خلاصون ممکن شي. رويټرز خبري اژانس د څو سرچینو له قوله چې د دوهې د وروستیو خبرو له محتوا سره آشنا دي، ویلي دي چې په غزه کې د اسرائیل د راتلونکي پوځي حضور او د اسرائیل له زندانونو څخه د فلسطینی بندیانو د اسون موضوع هغه دوه مهمې مسلې دي چې په دوحه کې یوې موافقې ته د رسیدو مخه نیسي. له بلې خوا د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبې په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبرې بیا پیل شوې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل په تازه بریدونو کې د غزې لسګونه نور اوسیدونکي هم وژل شوي دي. په دې اړه له عصمت څاروان نور جزئیات اورو.
د غزې په جګړه کې د اوربند د خبرو د نوي پړاو د پایل په درشل کې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په مرکز کې په جګړو کې د دوی 3 ذخیره ځواکونه وشل شوي، او فلسطینی سرچینو اعلان وکړ چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د غزې تر 15 ډیر اوسیدونکي وشل شوي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د هغه راپور لمخي چې د یکشنبه په ورځ پر خپل وی پانه خبر کړي، شپږ ویش کلن دانیل پیچنیوک، درویش کلن نیتای میتودی او 15 کلن یانیو اورن د هغو عسکرو په ډله کې و چې پرون په غزې ترنګ کې په جګړه کې ووژل شول. د اسرائیل د دفاع وزارت ویندوی ویلي چې دوه کسان په یو بمی چاودنه کې وژل شوي او یو بل یې په ډزو وژل شوی دی. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پوځ په مرکزی غزه کې په ځانګړې توګه په دارول بلا سیمه کې له افراطي ډلې حماس سره په سختو جګړو بوخت دی. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له ناڅاپي حملې راهیسې 338 اسرائیلي عسکر وژل شوي دي چې د غزې د جګړې د پیل لامل شو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د شنبه په ورځ په غزه کې د روغتیایي کارکونکو له قوله خبر ورکړ چې د اسرائیل په څو هوایي بریدونو کې د غزې په بیلابیلو سیمو کې تر 15 ډیر کسان وژل شوي دي. د غزې په مرکز کې د ناصر روغتون د راپور لمخي د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ یو لسغړي په خان یونس کې پر یو کور د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. د روغتون چارواکو وویل چې د دریو بریدونو په پایله کې په خان یونس او شاوخوا کې د وژل شویو کسانو 3 جسدونه د مرکز ته ورول شوي دي. د اقصا شهیدان روغتون هم راپور ورکړی چې د اسرائیل په یو جلا برید کې 3 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبه په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبري بیا پیل شوې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یوې مصري سرچینې له قوله ویلي چې د سی آی مشر ویلیام برنز د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو مشر د شنبه په ماښام د رسمي خبرو تر پیلېدو مخکې سره ولیدل. د حماس یو جګپوړي غړي محمود مرداوی اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د غډله به د یک شنبه په خبرو کې برخه وانخلي، خو قطر او مصر به د اوربند مزګرتو په توګه د خپلو خبرو د پایلو په اړه د دې ډلې استازو ته خبر ورکړي. په قاهره کې د خبرو لپاره د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشیبه د سی آی مشر او د جو بایدن ځانګړی سلاکار بریت مکګورک وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم د راپورونو بلې برخې ته ورزو. طالبان وایي د کابل او جلال آباد دوهم سرک باندې بیا کار پیل شوی دی. یاد اعلان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو خوشاله کړي دي او له اوسنیو چارواکو غواړي چې څومره زر کېدای شي په بخنه د کابل جلال آباد دوهم سرک جوړ کړي او دوی د ماهیپر له خطرونو او ټکرونو ډکې لارې څخه وژغوري. په دې اړه زموږ همکار لسیمه راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
مشکلات ډیر دي په دغه لار باندې، نغلو بیخ کې لار بندېږي، دا سوري تي کې کوم باندې وزې د سوروبي نه سراوځي په دغه ساحو کې لار بندې ډیر وي، بل میفر بیخ کې لار بندې وي. نو طالبان چې دغه اعلان کړی چې دا ډیر خوښې مې ډیر بیخې اندهي زیات خوښې مې، په دې باندې چې دغه دویم سرک جوړ شي او لار په خشي د هر څه لپاره تګ را تګ لار ډیر اسانه شي.
دا د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی هدایت الله و چې د کابل جلال آباد ترمنځ په سرک کې د شته ستونزو او د طالبان لخوا پر دوهم سرک د بیا کار پیل کولو په اړه یې ازادي راډیو سره خپل نظر او غوښتنې شریکې کړې. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي د اوسنی سرک د تنګوالي او کګلیچونو په وجه ډېری وختونه د موټرو مرګونی ټکرونه رامنځته کیږي او په ساتونو ساتونو لار بندوي. په وینای که نوی سرک جوړ شي نو دوی به له اوسنیو ستونزو خلاص شي. بلال احمد مومند او تسل احمد زه
دویم سرک چې د کابل او جلال آباد او بل جلال آباد او تورهم ترمنځ کم دی کنه، دغه ډیره مهمه او ستراتیژي لار ده د ترانزیت د فارم ده، دا مخالکو د فارم ده، بل سوالیتونه سره نخلی، دغه ډیره مهمه لار ده. بل دی کې چې د ترافیکی پیښې زیات رامنځته کیږي، وخت نا وخت مونږ اورو ترانزیت د فارم خوشم ده، مخالکو د فارم
غر برا خو سو اداره به بند و ځینې کسان سره مریضان سخت مریضان به یا سو جنازې دتله په خپل وخت نه شو رسیدلی. نو د اسلامي امارت دغه پریکړه ډیر خار زو ځکه د سر به ډیرو هیوادوالو ستونزې حل شي، هغه کوم ټاکلي هدف ته شي غواړي ورسیږي په خپل وخت سره، په خپل وخت سره ورسیږي. تیر حکومت هم دغه سي وادي ډیر کړی وي چې موږ دغه سرک دویم سرک په خو جوړو به خو هغه په خپل وادو کې پاتې راغلی. نو د اسلامي امارت حکومت نه غواړو چې دغه لار زر جوړ کړي، زر په کار پایل کړي.
د ختیځ سیمه سوداګر هم د سرپرست حکومت یاد اعلان خوشاله کړي او وای اوس مهال چې له مزار شریف او یا نورو خارونو مال رابار کړي، د ماهیپر د سخت لارې په وجه ډیری وختونه د ټیلرو چپکېدو او دوی ته د زیات زیان رسیدو سبب کیږي، او کچیرته دوی ملاره ورغول شي نو د دوی مالونه به په وخت او په کم کرایه ورسیږي او د توکو بای به هم راټیټی شي. په کونړ کې د اسناف ټولنې مشر حاجی سید عظیم خان
غاړو سړی چې کیږي د دې به مخنیوي وشي، ځکه چې یو خانه اکثره ټیلر راشدول خانه وړکه موټر ټیلر خو نه خلاصيږي، موږ د موټر د دغه شپې ته پټا او پټا وګدواله ده، هغه داګه نه وته شي. دا اکثره د حادثاتو مخه به ان شاء الله تعالی په دې سره ونیول شي. کابل کې څنګه لارې مزار نه شي، کابل کې ولاړې د چلن دا ورسیږي سبا ما خام بروي، دا یو غټه ستونزه ده.
خلک وایي که په یاد سرک بیا کار پیل شي ورسره به زیاتو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو زمینه برابر شي. د ننګرهار او کابل سرک نه یوازې چې مرکز او شمال سره څلور ختیځ ولایتونه نخلوي، بلکې افغانستان له کراچۍ بندر او هند سره د وصل یو مهمه سوداګریزه لاره ده چې هر ورځ پرې په مالونو بار په زرګونو لارې تګ راتګ کوي. د کابل جلال آباد دوهم سرک چې 115 کیلومتر اوږدوالی لري، ورته آسیایي پراختیایي بانک شاوخوا 110 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي کړي وو او ویل شوی و چې د یاد سرک کارونه به تر 2019 پورې بشپړ شي، خو دا د 2024 کې لا هم چارې په ټپه ولاړې دي. که څه هم چې سرپرست حکومت پرې د بیا کار پیل کولو اعلان کړی، خو لا هم نه ده معلومه چې دوی به خپله کړې ژمنه پوره کړي او که د تیرو چارواکو په څیر به یوازې په وعدو او خبرو وخت تیر کړي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
وړاندې په خبرونه کې ستاسو را لېږل شوی پیغامونه هم لرو، خو د غینې مخکې او سپورټي راپور. د منځنۍ آسیا د اتلولۍ په لوبو کې د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره لوبډلې اتلولۍ د افغانانو له هرکلۍ سره مخ شوي دي. د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دغه اتلولۍ د افغانستان لپاره لویه لاسته راوړنه ګڼي. د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره لوبډلې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره فوټبال لوبو په جام کې د ازبکستان د فوټبال ټیم په ماتولو سره د دې جام اتلولي وګټله. په دې اړه زموږ همکار حدیث پر دې راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
دا مفخیتونه دا بریاوې د موږ ټولو لپاره افتخار دی.
د غور ولایت اوسیدونکو حمید الله چې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 18 کلونو کم عمره په جام کې د افغانستان په اتلولۍ خوښته، وایي دا یو لوی لاسته راوړنه ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په دې لوبو کې د افغانستان د فوټبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې اتلولۍ د ورزش د نورو ملي ټیمونو د بریا په اړه هیله من کړی دی.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم بریا د آسیا په کچه چې د لومړي ځل لپاره دا واقع شوې ده، ډېره خوشحالوونکې صحنه وه او دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری و او انشاءالله د ټولو په شونډو یې مسکا خوره کړې ده. دا موفقیت زموږ د ټولو لپاره افتخار دی، انشاءالله چې دوی نورم وځلیږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم د دغې بریا په اړه خوښ دی.
د افغانستان ولس کلونو په آسیایی کې مثلا ډېرې مسابقې وګټلې او خپل زحمتونه یې کړي او خپلې خولې تویې کړې، دا د دې خولو د تویېدا نتیجه وله.
د افغانستان د فوټبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې د سنبلې د میاشتې په درېیمه نیټه د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوټبال لوبه په پیلوبه کې له ازبکستان سره مخامخ شو چې د عظیم الدین حاجی زاده لخوا د ګول په وهلو سره لوبه وګټله او د دې سیالیو اتلولي په خپل نوم کړه. په دې لوبه کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان ټیم اتلولي ګټي. د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوټبال لوبې د اګست میاشتې په 18مه نیټه د شپږو ټیمونو افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغیزستان په ګډون د تاجکستان په کوربتوب پیل شوې وې چې پرون د اګست میاشتې په 24مه د افغانستان په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په دغه لوبو کې ازبکستان دویم او د تاجکستان ټیم ایران ته په ماتې ورکولو سره دریم ځای خپل کړ. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم له یوې میاشتې په کمه موده کې د فوټسال د 2024 نړیوال جام په لوبو کې برخه واخلي. د فوټسال ملي لوبډلې د سور په میاشت کې د آسیا د فوټسال د ملتونو په جام کې د بحرین، عراق او قرغیزستان په ماتولو سره د فوټسال نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د فوټسال په نړیوال جام کې چې د سپتمبر د میاشتې په 14مه نیټه په ازبکستان کې پیلېږي د ارجنټاین په ګډون له یو شمېر لوبډلو سره لوبې وکړي. یو شمېر افغانان په دغو لوبو کې د فوټسال د ملي ټیم له ګډونه د ملاتړ سربېره هیله مندي ښیي چې لوبډلې ښه وځلیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټیم ملي فوټسال ما خېله
زموږ د فوټسال ټیم ډېر پیاوړی شوی او په دې وروستیو کې خزه لیدلې او نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده. زموږ خېله هم بیا دا چې په دغو لوبو کې ټیم ښه وځلېږي او له دې لوبو د افغانستان خلکو ته ښه لاسته راوړنې ولري،
خېله خوبه برای مردم افغانستان کسب کونه.
د کندهار ولایت اوسیدونکی بخت محمد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
افغانستان د فار ډېر لوی خبره ده چې د فوټسال ټیم تر جام جهانی پر رسیدلې دي. نو زموږ امید او هیله ده تر څو پر هغه سټیج باندې په ښه توګه سره وځلیږي او د افغانستان نوم نور هم دغسې وځلیږي لکه په کرکټ، فوټبال او په ځینو نورو آزادو لوبو کې چې دغسې ځلیدلې دي. نو د فوټسال ټیم دې خدای تعالی هم داسې وځلیږي تر څو د افغانستان نوم هلته هم روښانه او بیرغ دې هلته هم رپاند واوسي.
یو شمېر افغانان وایي د فوټبال، فوټسال، کرکټ او نورو سپورټي برخو کې د افغان لوبغاړو بریاوو خوښ کړي دي. د دوی د طالبانو حکومت له نړیوالو فدراسیونونو او نورو ورزشي بنسټونو غواړي چې دغه افغان لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې یوازې پرې نږدي او ملاتړ وکړي. یقینی دومره خبر به وکړم د بیروزګاری په اړه باندې چې بیروزګاری چې ده د خصوصا په یوه ټولنه کې د ځوانانو دپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو دپاره چې دوی تعلیم یافته او یا یو مسلک کې دوی کار غواړي او دوی ته کار نه پیدا کیږي، یقینی د هغو لپاره خو بیا ډېر سخته مرض ده، ده خو او غټ مرض ده، ځکه چې زموږ تجربه دا ده چې په کومه ورځ کار نه وي، بیروزګاري وي او سړی عادت هم نه وي ورسره د بیروزګاري سره داسې ګرځي دا سره نو بیا هغه ورځ ډېر سړي باندې سخته تېرېږي.
ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه مې هیلې وړاندې کوم او بس سلامه ده چې تاسو د ازادي راډیو نه د شهیدانو ماینو وزارت یو راپور خپور کړ. دغه راپور په اساس باندې چې د یتیمانو د کونډو او د مالینینو هغه مالینین چې تېر نظام هغه دي او دو سره جنګېدلي دي هغو ته هېڅ چا ته داسې معاش نه دی ورکړ شوی، په سلو کې پنځو ته ورکړ شوی دی، نورو سم هماغسې ګرځي. دوی خپلو ته ورکوي او د هغو د نظام د تېر جمهوریت د نظام کسان چې څومره دي هغه هماغسې اوس هم خوار او زار او تکلیفونو کې دي، ژوند یې ډېر سخت دی.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په څو شیبو کې به د زهرو کاروان اونیز خبرونه درته وړاندې شي، خو د هغې نه مخکې لنډ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي. طالبانو په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته له دې چې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، یو شمېر رسنیو د راډیوګانو همداراز آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل، څو هغه نجونې چې له ښوونځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي. په خوست کې څو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رسنیو ته ویلي چې نور لشپږم ټولګي پورته د کلو آنلاین او رادیو خبرونه ودروي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان ښځو پاړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه او ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوي چې طالبان پر ښځو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي. په پاکستان کې نن په دوو جلا ترافیکی پیښو کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې دولس زیارتوال ول چې د ایران له پولې څخه د تیرېدو اجازه نه ورکړل شوې. په لومړۍ پیښه کې دوه ویشت کسان هغه وخت مړه شول چې د دوی سپرلی بس د پنجاب ایالت او د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ترمنځ د آزاد پټان ښار ته نږدې په دره واورید، او دوهمه پیښه کې دولس کسان هغه مهال مړه شول چې د سپرلی بس یې د بلوچستان ایالت د مکران د ساحلی لوی په لار کې وغورځېده.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دیو نیخ پرونی تا مرابولم. د زهرو کاروان د دیو نی پخپرونه که مستاس لپاره دا مطالب چم توکلی دی. په بریتانیا کې د افغانستان د یو کیلو ګرام هیروینو بیه له 15,000 څخه 150,000 ډالرو ته پورته شوې ده.
ان لیټ 2023-24
د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډیره اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي.
په یو بل راپور کې بواري چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 6000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,388 تنه دی.
دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي او له معتادینو سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو لارواپو متي ولا وزیر سره مرکه کړې ده.
د نشې پریښودلو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسی چې یو سالم شخص سره کیږي، تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې شریف او میرمن یې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بیایي خو پولیس یې نیسي او له ځان سره یې وړي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یې خېو. زر دواړه راکوشئ.
کمانډان صاحب، مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. بریتانوي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان د تاریاکو څخه جوړو سوي هیروینو قاچاق د پخوا په ډول دوام لري او د تیرو دوو کالو په پرتله یې بیه هم دوه برابر لوړه سوې ده. په بریتانیا کې له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د تاریاکو د زیرمو موجودیت د دې سبب سوی چې له افغانستان څخه د باندې د دې تاریاکو قاچاق دوام وکړي او له دې لارې د مافیایي ډلو جیبونو ته میلیونونه ډالره ولویږي. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له ټولو ډولونو سره پر مبارزې ټینګار کوي او د نشه یي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې دوه څېړونکو فلیپ بیری او ډیوډ مینسفیلد په خپله تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي سره سره بیا هم نړیوالو بازارونو په تېره بیا اروپا او برېټانیا ته د هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. دوی زیاته کړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي یوازې برېټانیا ته د وړاندې سوو هیروینو پر کیفیت اغېز کړی دی، خو برعکس د یو کیلوګرام هیروینو بیه له $500 څخه $300 ته پورته سوې ده. دا مقاله چې په WPR کې خپره سوې وایي کله چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو کښت منع سو، اغېزې په نړیوالو بازارونو کې یو کال وروسته ولیدل سو، خو دا ځل تر دوه کال وروسته هم هغه ډول نښې نښانې نه دي لیدل سوې. د اروپایي ټولنې له نشې موادو سره د مبارزې مرکز تعجلګره ډاکټره تیوډورا ګروشکووا هم په دې وروستیو وختونو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د هیروینو قاچاق کم سوی دی خو په بشپړ ډول نه دی درېدلی.
In late 2023-24
فلیپ بیری او ډیوډ مینسفیلد چې څو کاله په افغانستان کې د نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې څېړنه کړې، تازه یو مقاله لیکلې او په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو حکومت د خپلو ژمنو خلاف د تاریاکو له قاچاقو سره مبارزه نه ده کړې او اوس هم په افغانستان کې د تاریاکو لویې زیرمې سته. د دوی په وینا په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې 14,500 ټنه تاریاک تولید سوي و چې له دې تاریاکو څخه 1,700 ټنه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق سوي او له دې قاچاق سوو تاریاکو څخه د هیروینو په جوړولو کې کار اخیستل سوی دی. د دې څېړنې پر بنسټ د طالبانو حکومت سږ کال یوازې د افغانستان په شمال شرقي ولایتونو په تېره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه تاریاک ټول کړل. څرنګه چې په افغانستان کې ډېر تاریاک زیرمه سوي، سږ کال به د یو کیلوګرام تاریاکو بیه له $0 څخه $1,580 ته راکښته سي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معین مولوي عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو له کښت سره مبارزه کې بریالي وه، خو د نشې موادو د قاچاقو په اړه د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري.
کسی که تریاک کشت میکنه یا چرس کشت میکنه
څوک چې کوکنار یا بنګ کری او یا په غرونو کې صنعتي نشئی مواد جوړوي د دې کار لپاره خپل امیرالمؤمنین جزاه ټاکلې ده. موږ داسې دوسیه هم لرو چې ځینې مواد په غیر قانوني ډول د باندې څخه افغانستان ته راوړل کیږي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې افغانستان هیر نه کړي،
افغانستان فراموش نه کړي.
د طالبان حکومت داسې مهال د نشئی موادو د کاروبار پر مخنیوي ټینګار کوي چې د دوی د مشر لخوا د نشئی موادو منع کولو د فرمان دوه کاله کیږي، خو په دې دوه کالو کې د طالبان حکومت ونه شوای کولی چې د بزګرو سره لازمې اقتصادي مرستې وکړي او په لنډ ډول د نشئی موادو قاچاقونکي محاکمه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د یو کیلو ګرام هیروینو بیه له 15,000 څخه 150 ډالرو ته پورته شوې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه افیر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ونه
ادواد د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنې وغله و ملسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 23,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغانو درملنه د معتادینو د درملنې مرکزونو، د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو، کورونو او زندانونو کې کړې ده. خو ځینې معتادین دا شکایت کوي چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو او زندانونو کې پر روغتیایي معیارونو برابره درملنه نه ده شوې او څه موده وروسته بیرته معتاد شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مقامات ادعا کوي چې دوی په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د پام وړ بریاوې درلودې. د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو ترڅنګ د روغتیایي ټیمونو له لارې په زندانونو او معتادینو په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغدو کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,388 تنه دی. په هیواد کې 3,545 تنه روغدي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوي. د 22,000 څخه زیاتو روغدو کسانو تعقیب د صحوي ټیمونو او د مرکزونو د روغتي پرسنل لوري ترسره کیږي ترڅو دوی بیرته د مخدره توکو له کارولو څخه وژغورل شي.
درې کاله مخکې په جمهوری نظام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او خصوصي مرکزونه فعال وو چې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ له پیل سره د دې مرکزونو څخه ډیری وتړل شول. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اوسنیو مرکزونو په اړه کره شمېرې نه ورکوي. اوس مهال د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو ترڅنګ زرګونه معتادین د دې لپاره په زندانونو کې ساتي چې له نشئی موادو څخه لاسونه لنډ شي. خو له دې معتادینو څخه ځینو یې ازادۍ راډیو ته ویلي چې که څه هم په زندانونو کې 2 میاشتې تیرې کړې دي خو معیاري درملنه یې نه ده شوې. کله چې له زندانونو څخه رخصت شوي بیرته معتاد شوي دي. له دې معتادینو څخه یو هم علاءالدین نومیږي، د ازادۍ راډیو ته ویل
په دې رژیم په زندان کې 2 میاشتې غوري و تداوي خو نه و، خو بس د اوبو په زور به تداوي لکه سم خرڅ هم نه و، ډوډۍ هم نه و، مسلمانان مړه شو 5 شپې نه پرو مریضان بس په دبلو بعض مړه کېدل، بعض مریض بس څوک پکې سکینه و نه.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر په اړه وروستۍ سروې په 2015 میلادي کال کې وشوه چې هغه مهال شمیر تر 3 میلیونو ډیر ښودل شوی و. خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال په خپلو تازه خبرو کې د معتادینو شمیر تر 5 میلیونه هم ډیر یاد کړ. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت د معتادینو د شمیر په اړه هیڅ ډول رسمي ارقام او معلومات نه لري او د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره رسنیو ته خیالي معلومات او شمیرې ورکوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي کارکوونکو د نشتوالي ترڅنګ د مسلکي افرادو د روزنې پروګرامونه هم درول شوي دي.
نه تنها دا چې اوس تداوی په ډېر بد وضعیت کې ده، داسې کوم فرق هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه نه وینو چې یو 50 اجتماعي کارکوونکي دې وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږېږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي. هر څه متاسفانه چې جبري دي، تر ډېره له دې تبلیغاتي استفاده هم کېږي چې دا ټول د معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بېچاره وضعیت کې دی، د هغه له خصوصي حریمه په ډېره بېرحمانه توګه استفاده کېږي په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د دوحې په درېیمه غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او معتادینو موضوع وځلوي او له دې لارې بهرنۍ مرستې جلب کړي، خو تر دې مهاله یوازې اروپایي ټولنې، جاپان او امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر یوه کال کې مو تر 60,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کنا و مور خو سخی خبر نه خم خم مور
چنگ پلا نا وخت یو نیم لاک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه اسلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د درملنې پر مهال له معتادینو سره کورنۍ ملاتړ، کورنۍ مصروفیت او ارواپوهانو مسلکي چلند له معتاد سره د نشې په پریښودلو کې ډېره مرسته کولای شي. دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولی شي، باید د نشې تر پریښودلو وروسته له معتاد سره څه ډول چلند وشي چې معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او له معتاد سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې ده. ښاغلی وزیری په پیل کې له معتادینو سره د ښه او بد چلند په اړه معلومات ورکوي.
کله چې دا ناروغ مراجعه کوي، ابتدا که باید زمینه د اعتماد سازی د دواړو جانبینو په منځ کې اوسیږي، او ارواپوه په ده باندې کوشش وکړي چې تر څو د دغه کلاینت یا د دغه مصرف کوونکي د مخدره موادو هغه تاریخچه واخلي، او د دغه تاریخچه سره سره دا وکولی سي چې یو ښه تان ورته ترتیب او طرحه کړي. په دغه جریان کې چې ډېره مهمه ده امپاتي او سمپاتي، همدلي او همدردي. هیڅ وخت باید ارواپوه د مریض لپاره همدلي او همدرد نسي، ځکه چې په ارواپوهنه کې قضاوت نسته او نصیحت هم نسته. ارواپوهان باید په دو باندې کوشش وکړي چې اختلال پیدا کړي او د اختلال د تشخیص او د درملنې لپاره ګامونه راپورته کړي، تر څو ښه چلند له مریض سره وسي. او دغه برنامه په دغه ترتیب باندې که چیرته ترتیب سي او د کلاینټ او د مشاور یا کانسولر په منځ کې یو ښه اعتماد سازي وسي، نو ده ته موږ ویلی سو ښه چلند.
په عموم کې له معتادینو سره ښه چلند له هغوی سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
ښه چلند او ښه درملنه یو مریض اجتماع ته بیرته معیوب، یا هم مریض نه بلکې یو سالم شخص وړاندې کیږي. کله چې موږ ارواپوهان د معتادینو په درملنه کې بوخت اوسیږو، لحقوی سره خی چلند کول او ده حقوی ده مهارتونو لولول ترسو و کولی سو ده خی چلند په نتیجه که یو مریض ده بیارغوان پروسه دیر خی تشخیص کو او ده دیر خی پیاولی کو ترسو حق اختلالات چه ده مخدره موادو در استعمال په وقت که دیتا پیدا سوی دی نو حق اختلالات تشخیص او در بلنو کو ترسو اجتماعات یو عالم شخص تقدیم سوی
د معتادینو سره باید د نشې تر پریښودلو مخکې څه ډول چلند وسي ترڅو هغه د نشې پریښودلو ته واچوي.
هغه ناروغ باید په دې باندې قناعت وکړي چې مخدره توکي د انسان د ژوند تباه کوونکي دي او د انسان څخه کرا کرا ژوند اخلي او په بخش د انګیزې دي هیلې او روغتون کې هر څوک چې اوسیږي له هغه سره ډېر مناسب او مسلکي برخورد باید وکړي، ځکه چې په دې وخت کې دی چې معتاد په دې باندې قناعت کړي چې مخدره توکي د انسان ژوند اخلي، اما ویره او ولري چې هلته به مثلا برخورد مسلکي کارمندانو څنګه وي، هلته به زما د دیتاکس یا د زهر کشي مرحله به څنګه وي، که چېرته اولین ځل تجربه د ترک د مواد مخدر وسیږي د هغه ویره به ډېره زیاته وي. او مریض ځان داسې فکر ونه کړي چې زه یو مجرم یم چې ما مواد مصرف کړي، بلکې نه، هغه مریض دی برخورد مسلکي ورسره وسي ترڅو مریض ځان حقیر فکر ونه کړي او د تداوی لپاره جرأت لاسته راوړي ترڅو وکولی شي ښه په اعتماد سره خپله درملنې ته شروع وکړي.
د نشې د پریښودلو پر مهال روغتیایي کارکوونکي او د معتادینو د کورنۍ غړي باید له دوی سره څه ډول چلند وکړي سي دوی د درملنې تر پړاو بریالي راووسي.
روغتیایی کارکون که بالخصوص ارواپوهان کانسلران دی معتادینو سر باید دیر خی مناسب او مسلکی چلند وکړي. د معتاد کورنۍ د مریض د پیوازۍ لپاره ورسي. کله چې یو کانسلر تشخیص کوي چې یو ناروغ اختلال د مشاوره فامیلی لري او نیازمند ده چې کورنۍ باید مشاوره فامیلی یا فامیلی کانسلینګ کې ګډون وکړي ترڅو هغه بې اعتمادي یا هغه مشکلات چې د یو مریض او د کورنۍ په منځ کې راپیدا سوی هغه مشکل باید په مناسب ډول باندې حل سي. نو ضرورت دا ده چې د دغه مریض کورنۍ غړي باید هلته جلساتو ته ورسي.
د نشې له پریښودلو وروسته له معتادینو سره باید څه ډول چلند وسي ترڅو هغوی بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د نشې پریښودلو وروسته معتادینو سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي، ترڅو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي، ترڅو دا ځان ته حقیر فکر ونه کړي چې زه خو اوس هم مریض یم او یا هم مریض ومه. لکه پخوا چې کوم القاب و ادبیات ورته استعمالول چې ای معتاد یا هم ماشومان ته ویل کېږي د کورنۍ له خوانه چې د پوډریز و د معتاد زو، ځینې نور هم داسې ادبیات د الفاظ دي چې د یو کورنۍ له خوانه یو معتاد کورنۍ ته یا هم ښځې ته یا هم بچیانو ته استعمالیږي یا هم د خپله ده ته، نو دغه الفاظ او دغه جملې باید استعمال نسی. مخکې کوم اجتماع که سه اجتماعی حیثیت درلود کورنۍ باید کوشش وکړي چې هماغه حیثیت او هماغه عزت د مریض ته ورکړي. کله چې معاملات د دنیا ورسره کیږي یا هم د اجتماعي ژوند کوم راکړه ورکړه وسیږي باید ډېر په اعتماد او احتیاط سره دغه مریضانو سره وسي ترڅو دغه شخص وکولی سي چې په اجتماع کې ځان معیوب او یا هم معتاد یا هم مریض احساس نه کړي. نو باید اجتماع او محیط او ماحول داسې کوشش د سره وکړي چې دغه شخص سالم شخص دی، اجتماعي حقوق و ټول هغه امتیازات چې یو سالم شخص لري له ده سره هم همدغه سې چلند وسي ترڅو دا وکولی سي هغه نیمګړتیاوې چې د مخدره موادو د استعمال پر مهال دته پیدا سوي دي په مرور د زمان هغه نیمګړتیاوې حل سي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ مصروفیت روغ سوی معتاد له بیا معتاد کېدو څخه راګرځوي.
رازا کوم مونږ تاسو منتظرو بس دا زام راغلم اوس ما په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف له خپلې مېرمنې سره ښار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوځي، خو پولیس یې په لاره کې موټر دروي او دوی له ځان سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ما ژړه مور دې قربان شه، دا دې نن به دې مور ډاکټر ته بوځي.
وخزه ځان زر تیار کړه چې موټر رانه لاړ نشي. په کلي کې همدا یو موټر لرو، که دا رانه لاړ بیا مجبور یو چې یو ساعت پیاده لاړ شو او ځان سړک ته ورسو.
ته صبر وکړه، نه مې وینې چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کالي ور اغوندم؟
ژر کوه، نه وخته کېږي، ماشوم ته به زه پمپر ور وتړم. ته ورشه غوټه ټوله کړه.
دا ستا سره په کڅوړه کې څه شی دي؟
تم څومره ډېرې پوښتنې کې، ژر ورشه غوټه ری ټوله کړه. دا زما د ونډیواله امانت دی، ښار ته یې راسره وړم.
موږ خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو که ستا امانتونه، بیا به یې بله ورځ ور وړې. اوس مو غوټه ماتړنه وه.
ورختا کېږم، تر موټر یې زه په لاس کې وړم او بیا یې موټر وړي.
نو زه خو هلک په غېږ کې اخلم، زموږ غوټه به څوک یوسي؟
دواړه زه وړم. ته څومره ډېرې پوښتنې کې، ماغزه دې راته وخوړل. وایم ژر ورشه غوټه تیاره کړه، که ماشوم نن ډاکټر ته بونه ځو ناروغۍ پسې ډېرېږي.
سمه ده، ته لږ صبر وکړه چې زه ماشوم په وروڼې کې وتړم.
اوف، درته مې وویل چې دا کار ما ته پرېږده. ته ورشه ژر غوټه راټوله کړه چې موټر راڅخه ځي.
نو ته هلک په وروڼې کې تړلی شي؟
ته ما ته پرېږده، بیا به ووینې چې دا کار کولی شم که نه.
سمه ده، دلی ځم. پام کوه چې ماشوم په سیستې کلک ونه تړې.
بس کار سم شو، یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کې معلومېږم نه. دا دې کار وشو له خیال سره.
هله خزي، راځه چې موټر راغی.
سمه ده، ته هلک تر واخله، دا دې زه در اخلم.
وروره خیریت دی؟
وروره دا مې کار دی، پولیس یو تلاشي کوو.
راځئ مهرباني وکئ.
قومندان صاحب پنځم سیټ دا دی.
ښه ښه وروره، که ته را ولاړ شه.
دا دی قومندان صاحب.
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشي کوم.
دا دی قومندان صاحب. قومندان صاحب څه شی راسره نشته؟
ښه ښه سمه ده، کینه مریمې.
بله قومندان صاحب.
ته هغه ښځه تلاشي که.
سمه ده، خو لې ته پاتې ده چې زه دې تلاشي کوم. ها دا دی تلاشي مې که. کاکا په غوټه کې خو نشته، خورې ته دا ماشوم هم راښکاره کړه. اها دا دی وګوره، داسې څنګه وګورم؟ اونه یې ځینې خلاص کړه. څومره ښه وي دا دی، ولې یې راویښه وې؟ ناروغ دی بیچاره، ټوله شپه یې ژړل، همدا اوس لږ آرام شو. خیر دی، بېرته به ویده شي، ژر یې خلاص کړه. ها دا دی خلاص مې که. ته راځې خو که چې زه یې دا پمپرم وګورم؟ ها ها اوهو، دا څه شی دی؟ قومندان صاحب.
بله مریم جانې، څه خبره ده؟
قومندان صاحب، دا د غیروین هم پیدا کړل، د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو. زموږ راپور بیخي صحیح وو.
څه شی؟ هیروین؟ هیروین چیرې وو؟ زه قسم په خدای که خبره یم.
اوهو، هیروین؟ هیروین چیرې وو؟
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل.
او سړیا، ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل، دا پوډر هم لړلی تا دلته ایښي وو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا ایښي وو. زر دواړه راکوشئ.
قومندان صاحب، موږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د هیروینو قاچاق کوئ او بیا وایي چې موږ پرېږده؟ درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
اوه سړیه، تا خو دلته د بدمرغو هیروینو کاروبار کوه. وایم خدای دې ځواني مرکه، موږ موږ دې هم په بلا اخته کړو. ماشوم ته خو تا کالی ور واغوسته. دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پمپر کې ایږي وو.
دا سید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا مو پر لوی مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
سمی قبول دی خو بالکل نہ وانم خدایا بغیر یار نکی گی شون سن نہ وانم دین میں غصے دے امید لرم چیرا بیکڑی سائے بنگ شبس دے نور دزڑ چاو دون وانم پران کڑے نیم گڑے خدے چی پران کڑے نیم گڑے خدے سما بیواسا ارمان ستڑے خدے سما بیواسا ارمان ستڑے